دا مشال لیډو د نن د زیارت پرزو د 2019 میلادي کال د مارچ د میاشتې 23 نیټه د پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. شاین بنیره ما تاسو ته دغه یو ساته خبري غړی کې هرکلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو، خو اړومبه د اسرائیل مومن د دې وخت خبرونه.
د امریکای بانو چارو وزیر د داعش وسلوالې ډلې پر ضد جوړ نړیوال اطلاق باندې غږ کړی چې په روانو هڅو کې خپله ونډه زیاته کړي. د لندن پولیس وایي پرون په ترګریز برید کې چې د پارلمان له ودانۍ سره وشو، د برید کوونکو په ګډون لږ تر لږه 15 تنه پکې ووژل شو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوروز مبارکۍ پیغام د نړۍ ټولو هغو هیوادونو ته ورکړی چې نوروز مانځي. د امریکای بانو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د داعش وسلوال ډلې پر ضد جوړ نړیوال اطلاق باندې غږ کړی چې په روانو هڅو کې خپله ونډه زیاته کړي. ټیلرسن دا خبرې په واشنگټن کې د شروع پر ورځ د داعش خلاف د نړیوال اتحاد اتش پیته غړو هیوادونو غونډې ته کړي. په غونډه کې پر دې بحث روان دی چې څرنګه په عراق او شام کې داعش ته ماتې ورکړل شي. د امریکای بنو چارو وزیر غونډې ته وویل امریکا به خپله برخه کار کوي، خو ځمکني حالات له تاسو ټولو د لا نور څه کولو تقاضا کوي. د کال 2014 راهیسې د اتش پیته هیوادونو اتحاد دا لومړی غونډه ده. د امریکای بنو چارو وزارت ویلي دي د غونډې مقصد د شام او عراق په باقي پاتې سیمو کې داعش ته د ماتې ورکولو لپاره په نړیوالو کوششونو کې چټکتیا راوستل او داعش سره تړلي نورو تنظیمونو باندې په فشار کې اضافه کول دي. د لندن پولیس وایي پرون په ترګریز برید کې چې د پارلمان له ودانۍ سره وشو، د برید کوونکو په ګډون لږ تر لږه 15 تنه پکې وژل شول. په وژل شوو کې برید کوونکي یو پولیس افسر او درې لاروي شامل دي. پرون تر غرمې وروسته یو برید کوونکي په تیزۍ سره د ویسټ منسټر په سیمه کې موټر په لارویانو وروست، هغوی یې پر موټر وهل، بیا له موټره کوز شو. د پارلمان د ودانۍ او ساتونکو یې په چاقو وهه. دا کس د امنیتي ځواکونو لخوا د ډزو پر مهال وشتل شو چې وروسته یې سا ورکړه. پولیس وایي د دوی په باور یوازې یو کس دا برید کړی دی چې پکې لږ تر لږه 40 کسه جوبل شوي، خو دوی وایي چې د ترګرۍ مخنیوي څانګه یې پلټنې کوي او دا امکان هم شته چې ښایي په برید کې نور کسان هم شریک وو. د برید کوونکي شناخت تر اوسه نه دی څرګند شوی. د مسعود درې قبیلو مشرانو پریکړه کړې چې د قبیلو غړو سرشمیرنه او کورشمیرنه به یې په وزیرستان کې کیږي. دا پریکړه په ټانګ کې د سویلي وزیرستان د پولیټیکل ایجنټ او د مسعود د درېو قبیلو د مشرانو په جرګه کې شوې چې په اړه د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفرال اسلام خټک پرون مشال ډوته وویل
هغه کې دا فیصله وشوه چې د کور یو سربراه چې موجود وي په وطن باندې هغه او هغو کې د خپل ټول خاندان چې دا هغه ډیټیل ورکوي هغه کنسیډر کیږي. د خاندان شمالۍ په باره کې دا فیصله وشوه چونکه آ علاقہ خوړانګ د کورین اړانګ دي، هلته چې څه هم بلډنګ صورت کې ورته ملاویږي که هغه تیجه وي که هغه بیټه وي که هغه د کور بنیاد وي، په هغې باندې ودی خانه شماری کوي.
دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان کې د مارچ له 15 د کور او سرشمیرنې بهیر پیل شوی چې د مئی تر 15 به دوام لري. په پنجاب پوهنتون کې په پښتنو زده کوونکو د حملې پر ضد مظاهره شوې. د کراچۍ پریس کلب مخې ته د چهارشنبې په ماښام شوې دې مظاهره کې ګډون کوونکو غوښتنه وکړه چې پنجاب پوهنتون کې د شوې پیښې د پلټنې وشي او ذمهوار ته دې سخته سزا ورکړل شي. په دې موقع د ومینشل ګوند ځوانانو سازمان د سینګ سانګې مشر نور اسلام سپی له مشالو سره د خبرو پر وخت وویل
دا زمونږ پیغام دی چې تاسو د پښتنو سره چې څومره ظلم کوي، د پښتنو ځوانانو سره چې څومره ظلم کوي، د هغې جواب به هم تاسو ته ملاویږي او په پرامنه طریقه به سره ملاویږي انشاءالله.
د نهې په ورځ د لاهور په پنجاب پوهنتون کې پښتنو زده کوونکو یوه کلتوري دستوره جوړه کړې وه چې د پښتون ایجوکیشن ډیولپمنټ موومنټ مشر مزمل خان په وینا د زده کوونکو یوې بلې ډلې اسلامي جمعیت طلبه د دوی پر دستوره حمله وکړه چې پکې د جینکو په شمول لږ تر لږه 40 کسه جوبل شول، خو د زده کوونکو یا د ډله بیا دغه تورنه ردوي. د افغانستان په سړو سیمو کې نن نوی تعلیمي کال په داسې حال کې پیلیږي چې د ښوونې وزارت په وینا نږدې زر ښوونځي لا هم په ټول هیواد کې تړلي دي. د ښوونې او روزنې د وزارت د نشریاتو رئیس کبیر حکمل پرون مشالیډو ته د هغو زده کوونکو د شمیر په اړه معلومات ورکړل چې نن به ښوونځیو ته ځي.
نن د 1498 کال د وری پر دریمه د افغانستان په ټولو سړو سیمو کې نوې تعلیمي کال پیلېږي. په دې کال کې به زموږ 9.2 میلیونه زده کوونکي شاوخوا 1400 تعلیمي مراکزو ته ولاړ سي.
تمه ده چې شاوخوا 1 میلیون نوي زده کوونکي به روان کال ښوونځیو ته جذب شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوروز د مبارکۍ پیغام د نړۍ ټولو هغو هیوادونو ته ورکړی چې نوروز منځي. په دې بیان کې چې پرون سپینې ماڼۍ خپور کړ، ټرمپ ایرانیانو او هغو هیوادونو لپاره چې نوروز منځي د ازادۍ، عظمت او دولت خواهی څرګند کړ. په 2014 کال کې ټرمپ په خپل هغه صدرتي کمپاین کې پر ایرانی حکومت سخت نیوکې کړې وې چې په نتیجه کې نوموړی صدر جوړ شو. ټرمپ په خپل انتخاباتي کمپاین کې ژمنه کړې وه چې د ایران او نړیوال طاقتونو ترمنځ شوی تاریخي تړون به ماتوي یا به یې له سره کتنه کوي. د امریکا ولسمشر په خپل پیغام کې نوروز په ځانګړي ډول د هغو ایرانیانو لپاره مهم بللی چې په وروستیو لسیزو کې امریکا ته تللي دي تر څو په آزاد هیواد کې نوی ژوند وکړي. لیتوانیا او یوکراین د بلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشنکا دا تورونه رد کړل چې ویلي دي دغه دوه هیوادونه په بلاروس کې خلک وسلوالو فعالیتونو ته هڅوي. د نهې په ورځو لوکاشنکا ویلي وو چې شاوخوا 40 تنو چې په بلاروس او یوکراین او غالب ګمان په لیتوانیا او پولینډ کې په وسلوالو کیمپونو کې روزل شوي وو، په بلاروس کې د مشکوکې وسلوالې لمسونې د پلان په تور نیول شوي دي. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر پرون خبریالانو ته ویل د لوکاشنکا خبرې بې بنسټه دي. د یوکراین د بهرنیو چارو وزیر بیا د لوکاشنکا خبرې له حقیقته لرې وبللې. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه او سم د موسم حال او کرنسۍ بې بخنه غواړم یوازې د موسم حال له سره جوړو.
نن د زیارت پورس د موسمیتو د محکمې په وینا سبا د جمعې پورس به په پیښور، بنو او کوټه کې په یونیم ځای کې وریځي خوري وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 13 او کم نه کم 18، بنو کې 13 او 19 او کوټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 12 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه او د موسم حال هم واورید. زمون خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په واشنگتن کې د داعش ضد 78 هیوادونو غونډه کیږي. په لندن کې په ترهګر برید کې 4 کسان وژل شوي دي. مرکزی حکومت ویلي د سویلي وزیرستان د محسود قبیلو سرشمیرنه به د هغوی په خپلو سیمو کې کیږي.
آگے کی دا فیصلہ وشوا چے دے کور یو سربراہ چے موجود بھی پو وطن مندے آغا و آگے جو کے دے خپل ٹول خاندان چے دا آغا ڈیٹیل ویر کبھی
پا کراچے کی نیشنل یوت ارگنائزیشن پا پنجاب پوہنتون کی پا پختنوز دا کون کو دا تشدد پر ضد مظاہرہ کھڑے دا
منگا مطالبہ دا پنجاب حکومت نم کو دا فیڈرل گورنمنٹ نم کو چے آیا کتاسو منگ دا منگ دا کلچر سرپ دے ملک نقب لوائی نو منگ دا لارا ہو خیئے چے منگ کم طرف دا لارا
او په سوات کې داسې سکول هم شته چې له 13 کلونو ودانی نه لري. د سکول یو ماشوم وای
نه چې استادانو لګي او د بوډونو ورته وي څه کسان پکې زخمي دي، چپ کې لاس ماچي، چپ کې سر او یو چې غرمې دو د خولې را باندې را روانې.
د سیمې نړۍ هم راپورونه او تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره اوسئ. راوزمګړو به موضوع ته د امریکا په سرخار واشنگتن کې د داعش پر ضد د 78 هیوادونو د ائتلاف غونډه نن پیل شوه. امریکا د دې ائتلاف مشري کوي. په دغه موضوع مونږه په واشنگتن کې د ډیوی ریډیو د خبریال افتخار حسین سره خبرې کړې دي او په سر کې متر پوښتلي چې د دې کانفرنس ایجنډا څه ده. افتخار حسین وای
دلته د امریکا په سرخار واشنگتن کې خارجه وزارت کې د 78 هیوادونو هغه هیوادونه کم چې د داعش پر ضد په ائتلاف کې دي امریکا یې مشري کوي د دوی نن غونډه وشوله او مهمې غونډې ترسره شولې. د دې ایجنډا دا وه چې داعش ته څرنګه اوس ماتې ورکړی شي، ځکه چې د داعش پر ضد جګړه په خاصه توګه په شام او عراق کې ډېر په یو مهم پړاو کې ډګر باندې داخله شوې ده او د دې لپاره بیا دوی څرنګه د ائتلاف څرنګه چې په اول ځل ټول هیوادونه راغونډېدل او دا د امریکا د نوې انتظامیې ډونالډ ټرمپ انتظامیې لپاره ډېر مهم دی چې داعش ته ماتې ورکړي، نو بیا په خپلو ژمنو کې په پالیسو کې او تګلارو کې دوی څرنګه بدلونونه راولي، کمې وسیلې چې دي هغه اوس په کار راولي او څنګه دیو بل سره کومکو کی د پوزي تګلارو په اړه باندې د داعش تندرو ډلې چې کم مالی نظام دی هغه ګډوډولو لپاره بهر نه کم دوی خپل خلق برتی کوي او څنګه بیا په د انټرنیټ په لار یا ډیجیټل کیریپر چې ورته دی وی پروپاګاندا کوي داعش ته هغه مخاوني سلی شي دغه پکې مهم ته کی ښکاری دل
صحیح او افتخار په دغه موضوع باندې تا د امریکا د بارنو چارو وزارت د ویان سره خبرې کړې دي مارک ټونر سره څه موضوعات باندې دغه سره خبرې وشوې
نو هم دغه مهمه پوښتنه چې را امریکا د دې کانفرنس ته دی غونډې نه کوم غټې خبرې یا ټیک اوی چې په پوښتنه کې تینا ما مختلی او تاسو څه ګورئ تمې مو څه دي نو هغې دا وایي چې ګورئ اولنۍ تمه خو دا ده چې په اول ځل موږ راغونډ شوو چېرته هم د اتش پېتو هیوادونو غونډه نه وه شوې نو موږ ته دا موقع میلاو شو چې څرنګه مخ په وړاندې تللی شو بیا دا تمه لرو چې وسیلې به ټول سره شریکې کړو بل خبره به دا وکړو چې صرف توجه به په پوځي شیانو باندې نه ورکوو بلکې د عراق سره به زیات کومکونه کوو او په هغه کومکونو کې به زیاتره برخه چې ده دوی ورته نارمالایزیشن او سټیبلایزیشن وایي په انګریزي کې یعنې استحکام راوستل او هلته کې چې په کومو ځینو کې جګړه وشي هغه بیا نارمل کول چې ژوند هلته کې بحال شي او د دوی زیاتره توجه په دې باندې وه چې د دوی د داعش تندره وډلې چې کوم دا وخت پیغام پروپاګاندا ده په انټرنیټ باندې هغه ته څنګه جواب ویلی شي نو د هغه لپاره دلته کې چې کومه هڅه کوي په هغه خو کار روان دی په لکه یو مرکز لري په منځني ختیځ کې او امریکا په خپل په دې باندې توجه خو دی وی چې را د پارتنرانو یا د ملګرو هوادونو په لار کې او په دې کې یو غټه توجه په دې ورکول کېدله چیرې سرهنګه د پارتنران یا ملګری هوادونه زیات فعال رول لوبول شي او صرف امریکا دا کارونه کوي
افتخار د مارک ټونر سره په خبرو کې په افغانستان کې چې کوم د اسلامي دولت ډلې هلې ځلې دي یا کوم راپورونه چې راځي دا غي د موجودګۍ په اړه باندې هغه د غړه باندې غي څه خبره وکړه د غي سیمې په اړه باندې
او دا څه ده چې زبردي مارک ټونر د مارکې نه وړاندې دا وایم چې د امریکا چې کوم خارجه سیکرټر دی ریک ټیلرسن هغه په خپل وینا کې دا ویلو چې را منګه با داعش ته ماته ورکو تباکو به او لمنځ به وګرو نو هغه په دغه مهمه ټکو کې ما چې تقریر اوریده په سټیټ ډپارټمنټ کې ناشو ما نو هغه د افغانستان ذکر هم کو چې چرته داعش موجودیت لري او هغه په دې ټکو کړو چې کورستیو کې په کابل کې په یو پوځي هسپتال باندې چې کوم بریچو هغه ته اشاره وکړه او دغه رنګ بیا د مارکونر نه هم په دغه پښتنه چې ما وکړه افغانستان کې یا په دغه افغانستان پاکستان په سیمه کې د داعش موجودیت ته تاسو څنګه ګورئ او تاسو د دې لپاره سلې هي عمل لري تګلار ځکه چې په افغانستان کې کم د داعش په مرام یا وسلوال دي هغه زیاتره د پاکستان د قبایلی سیمو نه تللی دی او دا خبره امریکایي جنرال جان نیکولسن خپل وینا کې د کانګرس ته هم کړی و په نوو تقریرونو کې کم کړی تاسو پاکستان ولې نه دی رابللې ولې پاکستان په دې کې مهم رول نشي لوبولې دا غو جواب دا و چې موږ په دې باندې خبري او موږ د تمل ورو چې پاکستان په دې کې رول ولوبي او دا غې په سیمه کې امن ته یو غټ خطر هم وګلو
ډېر مننه کوم افتخار او خورز دلغوانم د واشنگتن نا د ډیو ریډیو همکار افتخار حسین چې مونږ ته په واشنگتن کې د دایز زد اتو شپېتو هیوادونو د کانفرنس په اړه معلومات راکولم په دغه موضوع کې پاتې کیږو د دایز زد اطلاب غړو هیوادونو په ناسته کې بعد افغانستان د بارنو چور وزیر د دایش په ګډون د ټولو طرح ګرځولو د لمن جوړولو په اړه خبرې کوي د افغانستان د بارنو چور وزارت د دې مطلب پټینګار سروایي چې صلاح الدین ربانی به د دایز زد اطلاب غړو هیوادونو په کانفرنس کې یو لړ نور مهمه غوښتنې هم لري په دغه اړه باندې واصل وصال نور معلومات راکړي
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال بیان خیرالله آزاد د چرشنبه پورس آزادی رادیو ته ویل چې افغانستان د داعش ضد ائتلاف د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو کنفرانس ته ډیر هیله مند دی او تمه لري چې ښه نتیجه ورکړي. ښاغلی آزاد ویل چې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی به په دغه کنفرانس کې له نړیوالې ټولنې د تروریستي ډلو او د دوی د پټنځایونو د ویجاړولو لپاره چې له افغانستانه بهر دي غوښتنه وکړي.
د کنفرانس تعلق افغانستان دیدګاه خود شب پیرامون مبارزه با داعش بیان میکنه.
دی وایي په دغه کنفرانس کې افغانستان د داعش په وړاندې د مبارزې په اړه خپل لیدلوری بیانوي. د افغانستان لیدلوری روښانه دی، هغه دا دی چې د ترهګرو د ملاتړ او تجهیز مرکزونه له افغانستانه بهر دي او اړتیا ده چې نړیواله ټولنه دغه تروریستي ډلې په ځانګړې توګه داعش تر خپل هدف لاندې ونیسي. د ښاغلي آزاد په وینا د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر به په دغه کنفرانس کې د ګډون ترڅنګ د افغانستان د روان وضعیت په اړه د امریکا د بهرنیو او دفاع وزیرانو سره هم خبرې اترې وکړي. صلاح الدین ربانی د تیرې دوشنبه په ورځ په دغه کنفرانس کې د ګډون په هدف امریکا ته لاړ او په خپل لومړی لیدنه کې چې د امریکا د سنا د نظامی کمیټې له رئیس جان میکن سره لرله، په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت او تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د نوموړي ژمنې ترلاسه کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په دې لیدنه کې د افغانستان په وړاندې د پاکستان سیاست ته په اشاره سره وویل چې د تروریستي ډلو له ملاتړه د پاکستان لاس نه اخیستل په افغانستان کې د تاوتریخوالي او د توریزم د دوام په معنا دی. له دې وړاندې په افغانستان کې د غوس ملاتړ د ماموریت فیان جنرال چارلس کریفلند ازادي راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې ویلي چې د دوی د هوایي عملیاتو په پایله کې د داعش ډلې شمیر له 3200 تر ټیټ شوی او دغه ډله په افغانستان کې له ماتې سره مخ ده. په ورته وخت کې د یو شمیر راپورونو له مخې په دې وروستیو کې تر ختیځو ولایتونو وروسته د داعش فعالیتونو د هیواد په شمالي ولایتونو کې هم زور اخیستی چې له امله یې خلک اندېښمن دي. له دې وړاندې د سرپل والي ویلیو چې داعش ډله اوس مهال د دغه ولایت په ځینو سیمو کې د جلب او جذب په حال کې دي او غواړي چې ځانونه تروریستي فعالیتونو ته چمتو کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ویری دي چې پاکستان د ټولې نړۍ او ګاونډیانو سره اړیکې غواړي. د پاکستان د ورځې په مناسبت په اسلام آباد کې وی دستوري ته د وینا په وخت نوموړي زیاته کړې ده چې د ترهګرۍ پر ضد د رد الفساد په نوم عملیات به دوام لري. نور معلومات رابعه اکرم خان راکړي.
د پاکستان د ورځې خصوصي دستوري په موقع ولسمشر ممنون حسین ویلی دی چې له ملکه د سخت دریځې د بیانې بنیاد د بیخ ویستل شوی دی. نن د پاکستان د ورځې په مناسبت د اسلام آباد په شکرپنیا کې د پوځي پریډ خصوصي دستوري ته د خپلې وینا پر مهال د ولسمشر ممنون حسین وینا وه چې پاکستان مخکې نه زیات محفوظ دی او مقصد یې نړیوال او سیمه ییز امن یقیني کول دي. خپل خطاب کې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین زیاته کړه چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد پوره اسمه دی.
زه واضح حکم چې دا آپریشن ضربی عزب نفس ته رد الفساد تر لاندې به د پادشاهو وسلوالو پر ضد کاروایانې جاری وي او د الله تعالی په حکم به د فتنې سر همیش لپاره ختم کړی شي. په دې لړ کې دا خبر د اطمینان وړ ده چې د پاکستان کم د ترهګرۍ پر ضد کوم عزم سره د پاکستان پوځ او قانون نافذ کوونکو ادارو ملګرتیا وکړه نو د دې نه د سخت ترزی د بیانې بنیاد له بیخه وته.
انتہا پسندانہ بیانیہ کی بنیاد اکھڑ چکی ہے.
خاغلی ممنون حسین اویل چې پاکستان ټولې نړۍ او گاونډي هیوادونو سره امن غواړي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین هند ته یو وار بیا د مذاکراتو بلنه هم ورکړه او وی ویل غواړو چې د برصغیر د تقسیم نامکمله ایجنډا د کشمیر مسله د ملګرو ملتونو د قراردادونو پر رڼا کې د هوار کړی شي. ولسمشر ممنون حسین په وینا چې د پاکستان معیشت مستحکم شوی دی او چین او پاکستان ترمنځ اقتصادي رهداري د دواړو ملکونو لپاره د ترقی لار پرانیستلې دي. د پاکستان د ورځې په مناسبت په دې خصوصي دستور کې د پاکستان وزیر اسم درې واړو پوځي مشرانو وفاقي وزیرانو او غیر ملکی سفیرانو ګډون کړی وو. په دې موقع وړومبي ځل د چین، ترکی او سعودي عرب پوځي دستو هم په دې پوځي پریډ کې ګډون کړی وو. د چین پوځي دستې په وړومبي ځل په یو نړیوال پوځي پریډ کې برخه اخیستې. د دې خصوصي دستورې په موقع د اسلام آباد او راولپنډۍ لارې د امنیت په غرض تړل شوې وې او موبایل سیګنل هم بندې کړې شوې وې. په اسلام آباد کې ځای په ځای پولیسو سره د درې واړو پوځونو اهلکاران هم ولاړ دي. واضح دي چې کال 1947 کې په درویشتم مارچ لاهور د پاکستان د جوړولو قرارداد منصور شوی وو.
پرون پټنګ کې د سویلي وزیرستان د پولیټیکل ایجنټ او د محسودو د دریو قبیلو د مشرانو جرګه وشوه. جرګې ته ویل شو چې مرکزی حکومت اجازه ورکړې ده چې د محسودو قبیلو سرشمیرنه او کور شمیرنه بعد دوی په خپلو سیمو کې کیږي. په دغه اړه د سیلاب محسود راپور اورو.
په جرګې کې په دا پریکړې خبرې اترې وشوي چې د کومې له مخې وفاقي حکومت مسعود قبایلون ته دا رعایت ورکه چې دوی به په وزیرستان کښې دننه کور شمېرنه سرشمېرنه کوي. په دا موقع د سویلي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفرال اسلام خټک مشال ریډیو ته په دا رنګ وغږېده.
سید چې دی مجارټي د ټي ډي پیز جوړ شول اپریشن راه نجات واجه مجارټي علاقې چې وې ډی نوټیفای شوې خلک علاقې ته واپس شول چونکه تقریباً 98% 99% کورونا چې دی مکمل تباہ دی کورونا ړنګ دی چزون دی بچون دی هغه په کل آسمان نو پته کېدای نشي نور مسئلے وی بیا اسلام آباد سے سمرا ہاں مردم شمارے والا ہائی ایئر اپس وی سے فرنٹ ڈویژن کے متعلقہ میٹنگ وشو آگے کی دا فیصلہ وشوا چے دے کور یو سربراہ چے موجود بھی پو وطن مندے آغا و آگے دو کے دے خپل ٹول خاندان چے دا آغا ڈیٹیل ویر کبھی آغا و کنسیڈر کی دے خاندان شمارے پو برے کے دا فیصلہ وشوا چونکہ آئے علاقہ ہوڑانگ دو کورینا ڑانگ دی آلتا چے سا ہم بلڈنگ صورت کے ہوتا ملاوی جی کا آغا تیجا وی کا آغا بیٹا وی کا آغا دے کور بنیاد وی پاگے مندے ہو دے خانہ شماری کبھی کم خالق کراچی کی مشتی پہ ابٹ آباد کے پشاور کی مشتی او التا مردم شماری شوے دو او دالتا ہاں آگے مردم شماری وشی آغا چے امیا سر کم اویلیبل دے حکومت سر ڈیٹا دو آگے سر ویٹی لکھوی بے او ساؤتھ وزیرستان کی کنسیڈر کیجے آپ بلا ڈیٹا چھو آو بینا کنسیڈر کیجے
دے دغے موکی او ریایت ور کولو نا پولیٹیکل ایجنٹ دے مسعود قوم نا ستا مالاری وار وائز زنے
دیکھے دے خلق دے عوام دے مشر دے ملک دیر غٹا ذمہ وارتیا جڑی جی نو دا دے دے ذمہ وارتیا نن جڑی جی چے کم علاقے کے مردم شماری و خانہ شماری کی چھ التا دے کور مشر چے دا آغاز اون ورس ہوئی التا خپل ڈیٹیل زون سرا یو سی چھ کلم خانہ شماری تا مردم شماری دا چھ کم ٹیمینا دے فارمی میں سی چھ دے بھی التا پا مقام دے موجود ہوئی او غاب خپل ڈیٹیل بر لکی چونکہ دیر مسید چونکہ ٹی ڈی پیس بصورت کے ملک پھیلاو دی آگے انٹیسیڈنٹ سی دی آگے ڈیٹیل سی دی دے وہ سنا نا نا شروع کی چھ آغاز اون سر جمع کوی چھ سابو دے مردم شماری کلا کوی بے ڈیٹیل دے سر موجود ہوئی
دے جرگے پا ورستون کشے ٹول مسعود قوم دا پا خان ٹھینگا وکڑا چھے دے کورشمرن او سرشمرن پا وقت با دے ہر کورنے مشر او دے تصدیق دے پارا با دے کلی ملک موجود وی دا ہاں واضح کڑائی شوا چھے کو مسعود سڑائی پا دا غا ٹھینگا عمل ونے کی آغا با پا کمی حقوق او نور پا ٹولو مراتو و تلائی وی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ٹانک
د عوامی نیشنل ګوند ځوانانو سازمان نیشنل یوت ارګنایزیشن پرون د کراچۍ پریس کلب مخته په پنجاب پوهنتون کې په پښتنو زده کوونکو د تشدد پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. مظاهره چانو دغه پیښه په سختۍ سره وغندله او د حکومت نه غوښتنه وکړه چې په دغه پیښه کې د ککړو کسانو پر ضد اقدامات وکړي. تفصیل محمد عمران راکړي.
د نیشنل یوت ارګنایزیشن د سند سانګې مشر نور اسلام صافی له مشال ریډیو سره د خبرو پر وخت وویل چې دوی کله هم په تشدد یقین نه لري او چې څوک هم تشدد کوي نو دوی به ورلا په پوره امن توګه جواب ورکړي.
موږ به خپل خپ ازادۍ سره او خپ جوش او ورولې سره خپل کلتور او خپل روز لمانځو. نو دا زموږ پیغام دی د دغه دهشتګردو ته او دغه غونډه تنظیم ته چې تاسو د پښتنو سره چې څومره ظلم کوئ د پښتنو ځوانانو سره چې څومره ظلم کوئ د هغې جواب به هم تاسو ته میلاویږي او په پرامنه طریقه به سره میلاویږي انشاءالله.
په دې مظاهره کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د زده کوونکو سازمان پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن غړي هم موجود وو. مشال ریډیو سره د خبرو پر وخت د یاد سازمان صوبایي چارواکي قاسم خان غوښتنه وکړه چې څوک هم په دې پیښه کې ککړ دي هغه دې زر تر زره ونیولې شي.
آرمی پبلک اسکول باندې سے کم خالګو اټیک کړي ولې کم بریچ کړي ولې او کم سے باچا خان یونیورسٹی باندې اټیک کړي ولې او کم باچا نن پارون سیدا اټیک سیدی کړي ولې بریچ کړي ولې دا کم خالګو د دوه ټولو سوچ یو دی.
پر دې موقع ګډونوالو په لاسو کې بینرې هم نیولې وې چې په دغه پیښې د غندنې لیکونه لیکل شوي وو. د نیشنل یوت ارګنایزیشن یو بل مشر دوست محمد وویل چې په دې وطن کې بیلابیل قامونه ژوند کوي، څوک چې خپل کلتورونه هم لري او هر قام دا حق لري چې خپل کلتوري غونډه وکړي.
موږ دا مطالبه د پنجاب حکومت نه کوو، د فیډرل ګورنمنټ نه کوو چې آیا که تاسو موږ زموږ د کلچر سره په دې ملک کې نه قبلوئ نو موږ ته لار وښایئ چې موږ کوم طرف ته لاړ شو.
د ذکر دا چې د نهې په ورځ د لاهور په پنجاب پوهنتون کې پښتنو زده کوونکو یوه کلتوري دستوره را جوړه کړې وه او په پوهنتون کې د پښتون ایجوکیشن ډیولپمنټ موومنټ چیرمین مزمل خان مشال ریډیو ته ویلي وو چې د زده کوونکو یوې بلې ډلې اسلامی جمعیت طلبہ د دوی پر دستورہ حملہ کړی و چې پکې د انجونو په شمول لک تر لگا سلویخ کسان جوبل شوی وو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
په داس حال کې چې چارواکو لخوا په بیا بیا دوران کړل شو سکولونو د بیا ودانولو اداوي کیږي. د سواد چارباغ تحصیل په چونګي کې لیکي او داسې سکول هم شته چې سلګونه ماشومان پکې زده کړې کوي خو ولې له تیرو لسو کلونو ودانی نه لري. د مشال لیډو خبریال نیاز احمد خان دغه سکول په اړه نور حال راکوي.
د سواد تحصیل چارباغ چونګي کلی چې د مرکزي سړک نه 5 کیلومتره لرې دی او خوشا 3000 آبادی لري، دغه کلی کې یو استوې پرامري سکول کې 150 څخه سیواز د کوونکی په یو کچا او رانه ودانۍ کې زده کړې کوي. 12 کلن یعقوب خان چې په سلورم جماعت کې زده کړې کوي په دا اړه وایي
چې موږ راشو د ناش استادانو لګي او د وډونو ورته ویږي څه کسان پکې زخمي شي چب کلاس ما چې چب کې سر او یو چې غرمې جو دا خولی را باندې روان یو سبس
یو بس د کون کې حیدر علی وای چې کله د نور سکولونو د کون کو ته وګورم ډیر خپشم.
زر حکومت نه دا سوال ته کوم راست کوم چې موږ له خپل سکول لخ کی او کولې بډ ډیک سنای او بیک راته کی پروتی.
د کلی یو مشر شریف خان وای چې زما پلار هم د سکول کې زده کړی کړی ما پکې هم د سلورم جمعه ته پوره سبق ویلې موږ له حکومت ډیر خپیو.
زموږ دا کوم سکول زموږ د بچی چې په کمزای کې وسی کې د خپل زناورم څوک بلی چومپړو کې ونه تړي دا سه احساس موږ لري زیات بچی زموږ محروم پاتې سکولونو نه چا غیز کله په دې کې سبق نه ویلې کېږي د چا باندې برګر ارتاو شي په چا ور ارتاو شي.
د سکول استاد رحمت علی زیاتوي چې د کلی کې یو شمیر نور ماشومان هم زده کړې کول غواړي ولې دوی سره اسانتیاګانې نشته ځکه په سلګونو ماشومان د زده کړو څخه پاتې کیږي.
زه نشم ځکه کوم ځای کې دا وړاندې کړم تاسو په خپل منځ شو کې ما سره 5 کلاس دي او 5 کلاس کوم ځای کې نو مزه چې ما سره بوډنه ولې کې یو ماشوم کزې یو کلاس سبق ونه بل بل ترته ما یې کیږي.
په دا اړه د سواد تعلیم محکمې مشر ډایرکټر محمد امین وای چې دوی په دغه لړ کې د سکول ودانې لپاره هلې ځلې شروع کړې دي
نو ان شاء الله چې تاسو دا کوم خبر را په هغه هنګامي بنیاد باندې به کار روان دي او اکثر دیګونو کې زمونږ سروې شوې دا او دا شوې دا هرڅه کمپلیټ دی خدای کار ته فوري تور لار روان شوې نه ان شاء الله چې دا به شوش.
د کلی خلک دا هم وای چې د پرامري سکول نو ورستا یو شمیر ماشومان چې پکې زیاتره جنکې شامل دي د سکول نشوالي لوجه د سپخ څخه پاتې شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا
د شمالی وزیرستان د تاخیل تحصیل نه د خدرخیل قام بیکور شوی وای چې د 2014 کال نه د بیکورې ژوند تیری ولې د تیرو درو میاشتو نه دوی ته د حکومت لخوا میاشتنی مالی مرستې نه ترلاسه کیږي. دوی غوښتنه کړې ده چې د ایف ډی ایم ای مشر دی دوی ته دغه مالی مرستې بیا پځای کی. په دغه اړه د شبیر احمد جان راپور اورو.
قابل زمان وزیر چې د خدرخیل قوم سره تعلق دی وای سره دوی خوشاله د 1500 نه زیات کورنۍ اوس هم د ملک په بیلابیل برخو کې د بیکورې ژوند کوي.
د جون 2014 نه چې کله د پرشن ضرب اعظم اعلان وشو نو موږ خپل کورونا پرې خپل موږ سره دغه ودا کړی دا چې ټوپ ورستاسو واپسی نه وي شوه تاسو ته به موږ منتلي 12000 روپۍ درکو. اوس زموږ د کومې پیسې بن شوې دي هغه ایف ډی ایم ای موږ ته د وای چې را پولیټیکل اډمنستریشن سایډ نه تاسو موږ ته لیست غلې دي چې تاسو واپسی شوه.
د خدرخیل قوم وحید وای چې خو کو د دې پسمه کې خپل روزګارونه او کاروبارونه ختم شوی دي نو بل خو د حکومت لخوا د میشتنی امداد لوجه د دې مالی ستونزې نور هم سیوا شوی دي.
مرسي حاله د مکمل بازار و زمونږ د تحصیل تسهیل ول ادب بازارونه نو یې اډاو چې کوم د تحصیل بازار و د دوا سره بند دي قانون مکمل تباد او غرونه بند شوی دي کوم بهونه یا بند شوی دي.
ول هم پدېلم چې کله د ایف ډی ایم ای مشر خالد خان نه پښتنو کړه نو هغه مشال لیډو ته ویل چې د خدرخیل قام زین به کوروشي واپس شوی او چکم په سرکاري توګه اوس هم د بیکورې ژوند کوي نو د پولیټیکل انتظامیه له باندې تصدیق ورشته د دوی دغه مالی امداد ډیر زر بحال کړی شي.
آرمی جی کوم هډ کوارټر 7 ډیویژن دی ولکه اډمنستریشن ایم ته وی چې دې ریټرن شوه دی خدا دې چې لکه موږ اوس دوباره د پولیټیکل اډمنستریشن نه ریکنفرم کوو چې پدی خدرخیل قوم کې هغه کلی چې کم کړی لا سټیل نه دی واپس شو کم ټی ڈی پی امداد بند دی نه ورته موږ دوباره شروع
نو موږ زیات تکړه چې د پولیټیکل انتظامی لخوا کم رپورت دوی ته ملو شي نو د هغه په بنیاد دوی مالی او نور امدادي مرستې کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو
دا زیارت تورزی
خبرونی
مشالونا
پپاو کم یو لسو بجو
تان دے ہلے
په پاو کم دوو بجو
د مشال پنوم
په اتمینټه د پاسه دوو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاو کم سلورو بجو
هارون باچا هنري غړی
په اتمینټه د پاسه سلورو بجو
اور دن گزرنگ شبیلا په پختونخوا کې د غرمې د لسنی بجې کې دن کې دی د سرالم مومن نبا مهم خبرونه او د خبرونو رسترته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهم ټکي وړاندې کوو.
د امریکای بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د داعش وسله وال ډلې پر ضد جوړ نړیوال ائتلاف باندې غږ کړی چې پروانو هڅو کې خپل ونډه زیاته کړي. ټیلرسن دا خبرې په واشنگټن کې د شروع په ورځ د داعش خلاف د نړیوال اتحاد اتش پیته غړي هیوادونو غونډې ته کړي. په غونډه کې پر دې بحث روان دی چې څرنګه په عراق او شام کې داعش ته مات ورکړل شي. د لندن پولیس وایي پرون په ترهګریز برید کې چې د پارلمان له ودانۍ سره وشو د برید کوونکي په ګډون لږ څه لږه 15 تنه پکې ووژل شول. په وژل شوو کې برید کوونکي یو پولیس افسر او درې لاروي شامل دي. د مسعود او درې قبیلو مشرانو پریکړه کړې چې د قبیلو غړو سرشمیرنه او کورشمیرنه به یې په وزیرستان کې کیږي. دا پریکړه په ټانګه کې د سویلي وزیرستان د پولیټیکل ایجنټ او د مسعود د درې قبیلو د مشرانو په جرګه کې شوې. دا په داسې حال کې دا چې پاکستان کې د مارچ له 15 د کور او سرشمیرنې بهیر پیل شوی چې د مای تر 15 به دوام لري. په پنجاب پوهنتون کې په پښتنو زده کوونکو د حملې پر ضد مظاهره شوې. د کراچۍ پریس کلب مخې ته د چهارشنبې پر ماښام شوې د مظاهره کې ګډون کوونکو غوښتنه وکړه چې په پنجاب پوهنتون کې د شوې پیښې د پلټنې وشي او ذمهوارو ته دې سخته سزا ورکړل شي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوروز د مبارکۍ پیغام د نړۍ ټولو هغو هیوادونو ته ورکړی چې نوروز مانځي. په دې بیان کې چې پرون سپینې ماڼۍ خپور کړ، ټرمپ ایرانیانو او هغو هیوادونو لپاره چې نوروز مانځي د ازادۍ، عظمت او دولت خواهش څرګند کړ. په 2018 کال کې ټرمپ په خپل هغه صدارتي کمپاین کې پر ایراني حکومت سختې نیوکې کړې وې چې په نتیجه کې نوموړی صدر جوړ شو.
مهم خبرونه مو اورېدو. سرزو اسلام آباد ته. اسلام آباد کې رفت انجم پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دا غینه مونږ ته مهم ټکی وړاندې.
ایکسپریس رسمانه په خپل اداري کې لیکي چې هند او پاکستان دواړه ګاونډي ملکونه دي. دواړو د یو ورځ په فرق د برتانوي حکومت نه ازادي ترلاسه کړې، خو له بده مرغه د دواړو ملکونو ترمنځ ډېر مسلې داویا کالو راهسه د هړکېدو په انتظار دي. چې پکې د هند واک تر لاندې کشمیر د ټولو لومړی او غټه مسله ده. خو دا وخت هند پاکستان ته راتلونکي د دریابونو په اوبو ډیمونه جوړوي او اوبه ایساروي. اداریه وایي چې د هند لخوا د ډیمونو جوړولو اطلاع نه خو پاکستان ته ورکړي او نه یې د دې ډیزاین پاکستان سره شریک کړی دی. او دویم دا چې بغیر د تپوسه په دریابونو کې د هند لخوا اوبه راخوشي کړی شي چې له وجې د پاکستان په زیاتو علاقو کې سیلاب راشي. اداري په وینا دا معامله د 1980 سنتاس معاهدې خلاف ورزي ده، په کوم چې د پاکستان د هغه وخت صدر ایوب خان او جواهر لال نهرو لاسلیک کړی و. مشرق ورځپاڼه په خپل اداریه کې لیکي چې ترخم پوله پرانستلو نه پس د تګ راتګ لپاره په پوله قانوني اسناد لازمی کول او د خاصدار پوسټ پر ځای اف سي ودرول یو سنجیده ګام دی. داسې سره چې سرحدي نظام د خکېدو تمه کېدای شي. اداریه وایي چې څنګه حالات روان دي، په دې کې په پوله د سنرمې رویې کول مشوره به بې ځایه وي، خو د دې باوجود د ښه ګاونډي او انساني همدردي په بنیاد په دې لړ کې د نرمې او محفوظې طریقې لټون ضروري دی. داسې په نتیجه کې چې ټرانسپورټران او په خصوصي توګه په پوله راتلونکي 350 نه زیات د کوونکو تعلیم متاثر نه شي. اداریه وایي چې زده کوونکو ته تخصصي کارونه جاری کړی شي او دوی ته د مخصوص وخت کې د تګ راتګ سہولت ورکړی شي او د دوی دی په باقاعده توګه ریکارډ وساتل شي چې دا شان د دوی تعلیم د ضایع کېدو نه بچ شي. او باقي د نور جماعتونو زده کوونکو لپاره که د افغانستان په حدودو کې سکولونه وي نو د هغوی میندو پلارانو ته دي هغوی دغلته لیږلو لپاره موقع په لاس ورکړي. اداریه زیاتوي چې د خیر سګالۍ جذبې ته لاندې پاکستان حکومت او نړیوالې ادارې دي د زده کوونکو لپاره د سکولونو جوړولو هلې ځلې وکړي او افغانستان حکومت ته هم په دې لړ کې د توجه ورکولو ضرورت دی چې دا شان دغه ماشومان د تعلیم نه محرومه پاتې نه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبر ایجنس د هند او ایران ترمنځ د تجارت او ایسوسیټډ پریس خبر ایجنس د افغانستان په حالاتو باندې دوه راپورونه خپاره کړي دي. انیس اجمل دغه راپورونو مهم ټکي وړاندې کوي.
رویټرز خبري ایجنټس لیکي هند له ایران سره د تجارت په برخه کې د پیسو د نوي لین دین نظام جوړولو لپاره مختلفې لارې چارې ګوري. دا په داسې حال کې ده چې د هند بانکونه د امریکا لخوا په ایران د ممکنه اقتصادي بندیزونو لګولو له وجې له دا هیواد سره د پیسو لین دین په اړه اندېښمن دي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ایران او نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ پر معاهدې نیوکې کړې وې او دا یې د یوې ناسمې معاهدې په توګه یاده کړې وه. اژانس لیکي د ایران لخوا د بلاستیک میزایل توغندي تجربې وروسته د ولسمشر ټرمپ انتظامي تهران ته پام زیات کړی دی. د مقالې په خبره په هند کې د یو سی او بینک مشر آر کې ټاکر ویلي په داسې یوې طریقې کار کوي چې تر مخه یې په یوروز کې کاروبار وکړي او د دې ترڅنګ په اروپا کې د یو بینک په لټه کې دي چې د هند او ایران لپاره د منسکړي په توګه کار وکړي. اژانس لیکي دغسې په هند کې د ریزرو بینک چارواکو ویلي ځینې ایرانی بینکونو په هند کې د خپلو څانګو پرانستلو لپاره درخواستونه ورکړي دي، خو داسې کومې اشارې نه دي ورکړل شوي چې کله به له ایران سره د روپۍ پر ځای په نورو کرنسیانو کې د تجارت د معاملې هوارولو منظوري ورکړل شي. بلخوا اسوسییټډ پریس لیکي د افغانستان یو لوړپوړي سفارتکار د نهې په ورځ ویلي چې هیواد یې د طالبانو او داعش پر ضد په جګړه کې د مرستې په توګه له امریکا څخه نور ځواکونه غواړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د امریکایي جنرال جان نیکولسن له امریکا او یا د اتحادي هیوادونو څخه افغانستان ته د نورو ځواکونو لیږلو د غوښتنې هرکلی کړی دی. اژانس لیکي د ولسمشر ټرمپ انتظامي تر اوسه دا نه دي ویلي چې د جان نیکولسن د څرګندونو په ځواب کې به پوځیان الیږي. اژانس لیکي په افغانستان کې دا مهال شاوخوا 8400 امریکایي پوځیان سي پر ځای دي او د وسلوالو ضد په عملیاتو افغان ځواکونو ته پروسنی ورکولو بوخت دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. د سپین ماڼۍ مشر سلاکار کریسټوفر فورډ ویلي دي چې اوس مهال به امریکا د ایران سره د جوهري لوازنامې شرایطو ته ژمن پاتې شي، خو ګوري به چې تهران هم دغه لوازنامه عملي کړي. په دغه اړه د مشال لیډو د خبر مرکزي څانګې یو راپور خپور کړی دی. د راپور مهم ټکی اور. د سپین ماڼۍ مشر سلاکار کریسټوفر فورډ ویلي دي چې اوس مهال به امریکا د ایران سره د جوهري لوازنامې شرایطو ته ژمن پاتې شي، خو ګوري با چې د تهران لخوا هم په دغه لوازنامه په سختۍ سره عمل وشي. نوموړي پرون په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت زیاته کړه چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ په دغه لوازنامه وخت په وخت انتقاد کړی دی، خو حکومت منی او ژمن بور ته پاتې کیږي. کریسټوفر فورډ زیاته کړه سپینه ماڼۍ دغه لوازنامې ته چې په کال 2015 کې لاسلیک شوی و بیا کتنه کوي. د دې لوازنامې په رڼا کې ایران د خپل جوهري پروګرام محدودولو ته رضا شوی وو او په بدل کې ورباندې نړیوال بندیزونه لرې کړل شوی وو. نوموړي ویلي دي تر څو چې په دغه اړه بل څه پرېکړه مخته نه وي راغلې، امریکا به د ایران سره د شوې لوازنامې په شرایطو عمل وکړي او دا خبره به یقیني کوي چې ایران هم دغه ټول شرایط عملي کړي. په راپور کې راغلی دی چې سپینه ماڼۍ د جوهري وسلو د خورېدو د مخنیوي لپاره د ان پی ټی په ګډون یو شمېر نورو لوازنامو ته هم بیا کتنه کوي. فورډ ویلی دی هغوی به د ایټمي وسلو د مخنیوي او د امنیت لپاره د مرستو قوي کولو په غرض دغه ټولو لوازنامو او د روسیې لخوا د جوهري توغندیو د ځای پر ځای کولو په اړه راولاړو شو پوښتنو ته بیا کتنه کوي. واشنگټن ویلی دی چې د روسیې لخوا د جوهري توغندیو ځای په ځای کول د واشنگټن او ماسکو ترمنځ د هغه لوازنامې نه سرغړونه ده چې دواړو هیوادونو په کال 1978 کې لاسلیک کړی و.
دا مشال ریډیو ده.
یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي تر 2040 کال پورې به د نړۍ له هرو څلورو ماشومانو څخه یو د پاکو اوبو له کموالي سره مخ وي. یونیسف په دغه اړه باندې خپل یو تازه راپور خپور کړی دی. رضوان مراد په دغه اړه د رویټرز خبري ایجنټس د یو راپور مهم ټکی وړاندې کوي.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسف وایي تر 2040 کال پورې به 600 میلیونه ماشومان ښایي په داسې سیمو کې وي چې د اوبو محدودې زیرمې بلري. د یونیسف په تازه راپور کې راغلي چې د اوبو کموالی به د ماشومانو وژونکي ناروغۍ لکه کولرا او نسناسته زیات کړي. په راپور کې ویل شوي چې همدا اوس د نړۍ 500 میلیونه ماشومان په داسې هیوادونو کې دي چې د اوبو له کمښت سره مخ دي. یونیسف وایي که د اوبو د ساتلو لپاره نور ګامونه وانخیستل شي نو د نړۍ په سطحه به زیات شمېر نور ماشومان ناپاکو او غیر صحي اوبو څښلو ته اړ شي. د یونیسف اجرایی مشر انتونی لیک وایي د نړۍ په سطحه میلیونونه ماشومان له پاکو اوبو محروم دي چې نه یوازې د دې ماشومانو روغتیا له خطر سره مخامخ کوي بلکې ژوند ته ګواښ ګرځي. په یونیسف کې د اوبو د چارو سلاحکاره سیسیلیا شارپ وایي د اقلیم بدلون به په راتلونکي کې د اوبو د کموالي او د اوبو پر کیفیت اغیز لرونکی عنصر وي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یونیسف په خپل تازه رپورټ کې زیاته کړې ده چې ښځې او نجونې په ورځني ډول 200 ساعته د اوبو پر وړلو تیروي. یونیسف اټکل کوي چې په راتلونکو کلونو کې به په سیندونو کې د اوبو زیاتوالی د سیلابونو سبب شي چې دا به د ناپاکو اوبو په خپرولو سره ناروغۍ رامنځته کړي. یونیسف د پاکو اوبو د کمښت د مخنیوي لپاره ځینې پیشنهادونه کړي دي. د ماشومانو د ملاتړ اداره وایي حکومتونه، فابریکې، شرکتونه او ټولنې باید د وچکالۍ، سیلابونو، ښاري کېدو د بهیر او د اقلیم د بدلون لپاره پلانونه جوړ کړي چې د پاکو اوبو خوندیتوب تضمین شي. حکومتي او غیر حکومتي ادارې باید په پوره وس او توان سره اوبه وساتي او هر کله چې ورته ممکنه وي استعمال شوي اوبه دې بیا وکاروي.
د رضوان مراد راپور مورېده. او اوس لندن ته ورځو چېرته چې پرون ماسپخین په یو ترهګر برید کې درې کسان وژل شوي او شل تنه نور ټپیان شوي دي. تر دې برید وروسته د نړۍ ګڼو مشرانو له برېټانیا سره خواخوږي څرګنده کړې ده او له دې هیواد سره یې د همکارۍ ژمنه کړې ده. په دغه اړه د احمد شیبر راپور اورو.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د برېټانیا له صدر اعظم تریزا می سره د لندن د امنیتي وضعیت په اړه وروسته تر دې خبرې وکړې چې پرون د لندن په وستمنسټر سیمه کې څلور تنه ووژل شول او نږدې شل تنه ټپیان شول. د سپین مڼې ویان شان سپایسر وویل د چهارشنبې د ورځې د برید په اړه دواړو مشرانو خبرې وکړې او ټرمپ د امریکا د حکومت د ملاتړ اعلان وکړ. سپین مڼې په یو بیان کې ویلي دي چې ولسمشر ټرمپ خپله خواخوږي د برېټانیا له صدر اعظم تریزا می سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال وښوده او ژمنه یې وکړه چې امریکا هر ډول همکاري ته چمتو ده. د سپین مڼې ویاند د لندن د پولیسو ستاینه وکړه چې ډېر ژر یې بریدګر ته ځواب ورکړ. شان سپایسر په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل د امریکا حکومت د لندن د ښار او د هغه د بابقار حکومت بشپړ ملاتړ د دې برید په تړاو کوي تر څو د دې حملې عاملان عدالت ته راکشل شي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل هم په یو بیان کې ویلي دي چې دا د جرمني د خلکو په استازیتوب په کلکه د برېټانیا له خلکو سره ده چې کله پر دوی برید کشي یا هر راز ترورستي حمله کشي. د کاناډا صدر اعظم جسټین ترودو په ټویټر کې ولیکل زموږ فکر د لندن د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره دی او کاناډا د برېټانیا له خلکو سره ده. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخروا د خپل هیواد خواخوږي څرګنده کړه او ویل چې موږ به هیڅکله د ترهګرو ملاتړ ونه کړو. د هالنډ، ایټالیا، بلجیم، یونان، اسپانیا، ناروې او ترکیې مشرانو هم د برېټانیا له خلکو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. د حمله پرون د لندن په وخت 2:40 داسې وشوه چې یو سړی په تیز سرعت د ویسټ منسټر په سیمه کې موټر پر پیاده راو روان کړ چې لږ تر لږه 2 تنه یې ووژل. موټر بیا د لندن د پارلمان د ودانۍ تر څنګ د بیګ بین د ساعت له برج سره ودرید. تر دې وروسته همدا برید کوونکی له موټره راښکته سو او د پارلمان د ودانۍ خواته ورغی. هلته یو ساتونکی په چاقو ووهه. نورو امنیتي ځواکونو پر دې سړي ډزې وکړې او ټپ یې کړ، خو کله چې دا کس د درملنې لپاره انتقالاوه سا یې ورکړه. د پولیسو کوم افسر چې په چاقو ټپي شوی وو هغه وروسته په روغتون کې وفات شو. یوه ښځه چې د موټر له پیښې سره د پله له سره لاندې تیمز سیند ته لوېدلې وه ژغورونکو ژوندۍ راوویسته خو سخته ټپي شوې ده. د فرانسې صدر اعظم برنارد ګزانوي دا تایید کړه چې په پیښه کې 2 فرانسوي زده کوونکي چې یو 15 کلن او بل 14 کلن دی ټپیان شوي دي. په ټپیانو کې 3 تنه پولیسان هم دي.
دا مشال ریډیو دا
د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یونیسیار وایي چې د راتلونکي میاشتې نه د پاکستان څخه په خپل خوخه ستنیدونکي هر رجستر افغان کډوال سره به د 100 ډالرو پر ځای د 200 ډالرو کومک کیږي. په دغه اړه باندې د احمدالله راپور ورو.
د یو این ایچ سی آر په پاکستان کې ویان دی دنیا اسلم خان مشال ریډیو ته وویل چې د راجستر افغان کډوالو هغه کورنۍ چې په خپل خوخه افغانستان ته تلل غواړي نو د فنډز د کموالي له وجې اداره به یې اوس د کورنۍ هر غړي ته د 400 په ځای 200 ډالر ورکوي.
دا کال ریپټریشن په 3 اپریل باندې شروع کیږي. کوم چې ریکوایرډ فاندینګ د پاره دی هغه فاندینګ نه رالی یو این ایچ سی آر ته. نو په دې خاطر اوس د کوم چې کیش اسیسټنس دی 200
ډالر. د ذکر ده چې یو این ایچ سی آر د تیر کال جولای میاشتې راهسې د پاکستان څخه په خپل خوښه ستنېدونکي هر راجستر افغان کډوال ته د 350 ډالرو نه علاوه د سفر خرچ په توګه د 150 پورې ډالر هم ورکولې. او یادې ادارې د تیر کال دسمبر میاشتې راهسې په پاکستان کې میشت د راجستر افغان کډوالو د واپسۍ لړۍ د روانې میاشتې تر اخیره پورې ځنډولې وه. خو په پېښور کې میشت د ننګرهار ولایت عبدالولي وایي چې اراده یې کړې وه چې سخ کال به خپل ملک ته ستنېږي او د یو این ایچ سی آر لخوا چې ورته کمی پیسې ترلاسه شوې نو په هغې به څه روزګار شروع کړي. خو اوس د دې مرستې کمېدو خبر ډېر پریشانه کړل او ګرانه ده چې خپل ملک ته بیرته ولاړ شي.
مخکې موږ دې باندې خوشحاله چې 400 روپۍ دي نو هغه موږ راټول کړو چې همتې کرا وشي څه وخت دپاره به موږ ځان دپاره سر پټونه ځایونه جوړ کړو نو چې هغه موږ ته اوس کمې شولې نو په دې 200 باندې خو ایله د لارې تګ به کوو شي. یو بام او دوه هواګانې خوند نه کوي ځکه چې زموږ تلي ورونه دي هغه په تېر شوي کال باندې لاړ هغه 400 اخیستلې موږ له 200 راکوي نو څنګه دا پروسه کالي غریبېده نه غریب
شو. خو په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارتخانه کې د کډوالو د چارو د مشر مرستیال ذبیح الله مشال ریډیو ته وویل
د ډونرانو سره دغه کړی چې باید به ډونران سره کومک وکړي او دغه پیسې به شاید کمې نه شي. خو متاسفانه چې داسې ونه شو نو اوس هغې د هم خپلې ستونزې او خپل هغه وایي چې مونږ نور نه شو ورکولی 400 فیکس.
د یادونې ده چې مرکزي حکومت د تیر کال په نومبر میاشت کې د راجستر افغان کډوالو په پاکستان کې د پاتې کېدو موده د روان کال تر اخیره غزه ولیدا. خو یو این ایچ سی آر وایي چې دا مهال هم 1.5 لک پورې راجستر او 6 لک پورې غیر راجستر کډوال په پاکستان کې ژوند کوي او تیر کال 3,80,000 نه زیات راجستر افغان کډوال د ادارې د بیرته ستنېدو پروګرام تر لاندې خپل ملک ته تللي دي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
اوس ورځو د کرخې غاړه خوستا چرته چې د یاد ولایت د کرنې ریاست لخوا د بزګرو یو میله را جوړه شوې وه. په دغه اړه باندې د نجیب الله الوخیل راپور ورو.
د خوست مرستیال والی شیربادشاه ارګونی چې د بزګر د میلې له ګډونوالو وویل د بزګرانو د ظرفیتونو لوړول او له دې لارې د کرنیز پیداوار ډېرېدل د افغان حکومت د اساسي پلانونو څخه دي.
د حمل 1.5 لک نوي دویم ورځ د دهقانان لپاره دلته پروګرام ترتیب شوی تر څو موږ وکولی شو آینده کې د غذایي موادو د تولید په برخه کې خپل ظرفیتونه لوړ کړو تر څو وکولی شو خپل د بازګر اقتصاد او ملي اقتصاد تقویه کړو تر څو داخلي تولیدات دومره تقویه شي چې نور ممالک ته خپل صادرات ولرو.
د خوست بازګران نیوکه کوي چې کرنې ته د حکومت د لازمې پاملرنې نشتون د دې لامل شوی تر څو کرنیز پیداوار کې دا هیواد تر ډیره نورو ته محتاج پاتې شي. یو تن بازګر وایي
محمد هاشم نن د کان وریز دو د کان باید پرمختګ وکړي. دولت یې موږ سره دا کومک نه دی کړی چې دې سربندونه ورته جوړ کړي خپل منځکه او بیزی کې.
که څه هم په وروستۍ یوني ملسیزه کې د خوست د مرکز او ولسوالیو په کلیو کې لسګونه زراعتي کوپراتیفونه په دې نیت جوړ شوي چې د کرنې د پرمختیا او زراعتي میتودونو د زده کړو په برخه کې به ورسره مرستې وشي خو فعالیتونه یې د تمې خلاف اغیزمن نه دي. د خوست یو کرنیز کوپراتیف مشر لاملونه داسې ښیي.
زه شدمیر د ډاب کلی مربوطه کوپراتیف رایي او اصلاح شوي تخمینه په خپل وخت د کار دپاره سره دوایی د بغیر د سجیجات په مورد هیڅ کلمې شرانه د شوی هر وخت وختنه کړی دو په داند ډیر نه ایلی چې د میکو پرتیپینا په صفر کې زر دی.
بلخوا د خوست د کرنې او مالداری رئیس سمیع الله نصرت وایي د داسو نباتاتو اوبیزو او کرنیزو سیستمونو د ترویجولو په هڅه کې دي چې للګ ازمکی بزګرانو ته ډیر پیداوار په لاس ورشي.
خوست ولایت زراعتي ولایت دی د کې تقریبا اغه ورایټین یاغه مقیم نباتات باید تکثیر او ترویج شي چې هغه د خنانو ته ګټه لري. همدارنګ اغه نوې سیستمونه د بیاري او هم د کرنیز ترویج چې هغه موږ کولی شو په لږه ساحینه ډیر حاصل لاسته راوړو.
د خوست د کرنې رئیس زیاتوي چې په روان کال کې د کرنې په برخه کې د 1.6 میلیون افغانۍ په لګښت د بیلابیلو پروژو د پلي کېدو پلان لري.
په ننګرهار کې هم د نوي کال دویم ورځ د بزګر له نوم سره ونمول شو. په دغه غاړه باندې یو میله هم شو او د بزګرو د تربیت او دغې کې د تخمونو په اړه د بیدارۍ لپاره بحثونه وشو. بزمواد عابد په دغه غاړه راپور راکړي چې د اتڼ په نغمې سره پیلېږي.
د اتن دا نغمه د جلال آباد ښار شیرزی لوبغالی څخه اورېدل کیږي، چرته چې د بزګر د ورځې په مناسبت جشن جوړ شوی و. په دغه جشن کې د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست اړوند زراعتي توکي او ماشینالات نندارې ته هم وړاندې شوي وو. د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل بزګرانو ته سپارښتنه وکړه چې په خپلو کرنیزو ځمکو داسې فصلونه وکړي چې ولس ورته اړتیا لري.
یوه میاشت له ګاونډي هیواد پاکستان سره زموږ لارې تړل شوې وې، خو دلته چندان د خوراکي موادو او خصوصا د حبوباتو، د میوو او د سبزیجاتو او د ترکارۍ کمبود احساس نه شو. دا د دې ښکارندوی دی چې له دې وروسته مونږ قرار قرار په خپلو تولیداتو متکیکیگو او زمون خپل تولیدات به ویچه زمون د هواد او د هوادوالو اړتیاوی پوره کوي.
د ننګرهار د کرنې، اوبو لګولو او مالداري رئیس رپی ولا ریمزه وایي چې تیر کال هم لبزګرانو سره د اصلاح شو تخمونو، کیمیاوي سرو او زراعتي درملو مرسته کړي وه او سکل په پام کې لري چې لبزګرانو سره زیاتې مرستې وکړي.
زعفران کارانو ته 15000 کیلو درام د زعفرانو پیاز د تکثر په مخه او د نمایشي تاتو لپاره شوی. د ننګرهار ولایت په 2016 کې بزګرانو ته د غنم او د ښه حاصل ورکولو او د ترویج په مخه 3400 میټریک ټنه د غنم اصلاح شوي تخمونه، همدارنګه 1340 میټریک ټنه سپینه سره او توره سره توزیع شوي.
د ننګرهار ولایت د بیسودو ولسوالۍ د دیقانی کوپراتیف مشر زمری احمد زی په کرنیزو چارو کې د دولت له مرستو سترګې نه پټوي. وایي چې بزګرانو سره د په زیاته اندازه د اصلاح شوو تخمونو، کیمیاوي سرو، کیمیاوي سرو او درملو مرسته وشي.
د دوی نه مننه چې هر څه کوي خو ولې کافي نه دي، ځکه چې اوس د یو کلي د فارق کم اصلاح شوي تخمونه ورکوي یا نور داسې د دوایانو په حساب باندې چې کوم هغه امراض راځي د هغې د مخنیوي لپاره دوی څه کوي، نو هغه دسې دي لکه وړو کې مالګه کافي نه دي. لکه څنګه چې اقتصاد یو ملک د ملا تیر ده، همداسې بیا د اقتصاد د ملا تیر چې دغه زراعت ده، نو موږ غواړو چې په زراعت بخش کې بزګرو ته ډېر کار وشي.
د ذکر وړ ده چې د ننګرهار په اکثرو هغو ولسوالیو کې چې د دولت د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې دي، بزګران پکې د نورو فصلونو پر ځای کوکنار کوي. خو د ننګرهار والی له بزګرانو وغوښتل چې په خپلو ځمکو د ولس له اړتیا سره سم فصلونه وکړي، چې هیواد په زراعتي برخه کې خود کفا شي او د ګاونډیو له احتیاج څخه خلاص شي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
په کابل کې د نوروز په ورځ د یو نوي افغاني فلم افتتاح شو. دا فلم نقاپوش نومیږي. په دغه اړه باندې نجیب عامر نور معلومات راکوي.
د نوي کال په لومړۍ ورځ یا په نوروز کې د نورو لمانځنو او خوښیو ترڅنګ د نقاپوش په نوم یو افغان سینمایي فلم هم په کابل کې نندارې ته وړاندې شو. که څه هم په افغانستان کې د سینما صنعت د پخوا په شان ځلیدلې پاتې نه دی، خو د یاد فلم جوړونکي توانېدلې چې په پلازمینه کابل کې د آریانا په ګډون په شپږو سینماګانو کې خپل فلم نندارې ته وړاندې کړي. نقاپوش فلم په دری ژبه دی، خو پروډیوسر تسل خان وایي چې د پښتو په ګډون په نورو څو ژبو یې هم ډبنګ روان دی او زر به د نورو ژبو مینوال هم له دې فلمه خوند واخیستی شي. نوموړي د خپل فلم په اړه راته داسې وویل:
فلم افغانی فلم دی. دې فلم کې هغه مسلکي ځوانانو پکې ونډه اخیستې ده او پکې کار کړی دی. کوم ځوانان چې د کاناډا کې ټورنټو فلم سکول څخه فارغ شوي دي، افغانان مسلکي درسونه ویلي، اکاډمیک فلم انډستری ته راغلي دي. دغه افغانانو مونږه دعوت کړل افغانستان ته چې کړی شي خپل ملک، خپل هیواد ته کار وکړي. او دغه ځوانان هم ډېر زیات لیواله ول چې خپل هیواد ته کار وکړي، خپل افغانستان ته کار وکړي. ټول افغاني کسان دي. او ډایرکټر چې دی د دې فلم کمال علي اکبر کمال نومیږي چې افغانۍ دی او مکمل تحصیلات خپل کاناډا کې هم د فلم انډستری هم دی باره کې خپل درسونه ویلي دي. نو فلم کابل کې شوټینګونه په کابل کې پیل شول او تقریبا اکټران ان ټول کابل افغانان دی مکمل او خارجیان صرف هغه خارجیان دی موږ سره چې یعنی افغانی خارجیان دی یعنی کیمرې بخش کې ډایرکشن بخش کې او سکریپ مکمل کانادا څخه راغلی دی.
تسل خان وایي د دوی فلم د اوس مهال نور افغاني فلمونو څخه په جلا بڼه جوړ شوی او دوی هیله مند دي چې د خلکو د پام وړ به وګرځي. د 90 دقیقو په دې سینمایي فلم د جوړونکو په وینا یو لک امریکایي ډالر لګښت راغلی. همایون شمس خان په نقاب پوش فلم کې مرکزی رول لوبولی. نوموړی چې په خپل د اریانا سینما کې د فلم د لومړي شو پر مهال موجود و خپل احساسات راته داسې وړاندې کړل.
اریانا سینما چې د افغانستان ډیره مشهوره سینما ده چې ټول د سینما د پاسه د افغاني فلم د پوسټر لګېدلې دي او موږ کوم څه نه تاسو او دا غل چې د سینما کې داخل ګورو او ګورو نو ډېر زیات بیروبار دي. همدا اوس موږ ګورو چې فامیلونه روان دي. همدا اوس زموږ افغانان ډېر زیات ولاړ دي پوسټرو مخې د سینماګانو مخې عکسونه اخلي او روان دي غواړي چې لاړ شي خپل افغاني فلم وګورو.
د افغانستان د پښتو دری فلمونو تکړه کارکونکي رسول ایمان چې په ګڼو فلمونو کې کار کړی وای خوشاله دی چې د افغانستان د سینما په برخه کې نوي ځوانان د فلمونو په پروډکشن کې برخه اخلي. د زیاته کړه
ډیر خوشاله يم چې نن یو افغاني فلم په نوروز کې نوي کال کې د افغانستان په سینماګانو کې ننداري ته وړاندې کیږي. سره له دې چې امنیت خراب دی، سره له دې چې د ملي سوداګرو مرستې موږ سره نشته، ولې زمونږ په میناشته موږ سره میناشته له خپل هیواد سره له خپل بیرغ سره. او زه په همایون شمس خان باندې ویاړم چې زه ډېر خوشحاله نن چې یو ځوان د یو ځوان افغان فلم په کاناډا کې لګیږي په امریکا.
راپور مورد اوردون کوم دغه سر زمونږ د سحر د خبرونو وخت پای تر سی را روان خبرونو کې به زمونږ نور ملګری راځي او د لړۍ به تر مازیګر تر شپږو بجو دوام لري. د روان خبرونو نخپل کوربه شاین بنری له اجازه تورکي هر چرته چې خا د باد او بلې لوس.